پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې د شاهین بنیره ما تاسو ته د مشال ریډیو په دغه افساته خبرونه کې هرکلی ویم. د امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونو تبصرې لرو. زمونږ ونیز خبرونه مشالونه به هم اورې خړومبې د اسلام مومن نه د دې وخت خبرونه.
پاکستان فوج د افغان چارواکو دا خبرې بې ګټې وبللې چې په خبر ایجنسۍ کې د پاکستانی فوجیانو نوی پیل کړی عملیات بې فائدې دي. د پاکستان جمعیت العلماء اسلام او سمیع الحق ګوند وایي د افغان چارواکو په بلنه د افغانستان په صلح کې خپل رول لوبولو ته چمتو دي. او د امریکا دفاع وزارت په شام کې د خپل پوځیانو د اوسېدو د زینو پړه د ترکی د دولتي اجانس خبره شوی راپور ته اندېښنه څرګنده کړي. او زه خبرونو تفصیل. پاکستان پوځ د افغان چارواکو د خبرې بې ګټې وبللې چې په خبر ایجنسۍ کې د پاکستانی پوځیانو نوی پیل کړي عملیات بې فائدې دي. د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګې پرون ویل چې دا قسمه تورونه د سیمې امنیت او ثبات خرابوي او دا د ګډ دښمن د لمن زوړلو لاره نه ده. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې اسلام آباد هغه ځایونه نه په نښه کوي چې د بنو چارو وزارت له لارې یې پاکستان ته ګوته کړي وو. د افغانستان دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری پرون وخت مشال ډو ته ویل چې پاکستان دې د خپل هیواد په خارونو کې د ترګر پر ضد عملیات وکړي.
اصلا مرکزونه د ترورستانو په لویو خارونو کې دي، د پاکستان په هم کې دي، په پنجاب، کراچۍ، په پېښور او په نورو سیمو کې دي.
د اتوار په ورځ د پاکستان پوځ ویاند ویل چې د خبر ایجنسۍ په راجګل کې یې د خیبر څلور په نوم عملیات پیل کړي دي، خو کابل پر دې اعتراض لري، وایي چې د خیبر ایجنسۍ په ضد دي دغه عملیات په خارونو کې ترسره کړي. د پاکستان جمهوریت العلماء اسلام او سمیع الحق ګوند وایي د افغان چارواکو په بلنه د افغانستان په صلح کې خپل رول لوبولو ته چمتو دي. د دې ګوند ویاندو مولانا یوسف شاه پرون مشال لوستو چې لا هم افغان حکومت او طالبانو دوی ته خپل شرایط نه دي پټاګه کړي، خو دوی په دې لړ کې کوششونه کوي. که څه هم افغان حکومت د دې رابطو په اړه څه نه دي ویلي، خو مولانا یوسف شوای چې په تیر وختونو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د نهې په ورځ په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زخلوال د دوی مشر مولانا سمیع الحق ته بلنه ورکړې وه چې د افغان سولې په بهیر کې د منځګړي رول ولوبوي. په پیښور هایکورټ کې نن د مشال خان د مقدمې له مردانه بل ځای ته د انتقال په اړه د اپیل اورېدنه کیږي. د پیښور هایکورټ مشر قاضي د مشال خان د وژنې مقدمې بل ځای ته انتقالولو په اړه د مردان ضلع قاضي ته د جولای تر شلمې وخت ورکړی وو چې خپل رپورټ تیار کړي او وایي چې آیا دا مقدمه دې په جیل یا بل ځای کې پر مخ یوړل شي او که څنګه. دا په داسې حال کې دا چې د مشال خان د وکیلانو د ډلې غړي سلیم خان د جولای په دولسمه مشال ډوته ویل چې د مشال خان پلار په مردان جیل کې د دې مقدمې اورېدنه نه غواړي او باید دا دې بل ځای ته منتقل کړل شي. د روان کال د اپریل په 14مه په عبدالوی خان پوهنتون مردان کې بلوګرو زده کوونکو لخوا وژل شوي مشال خان په اړه سپریم کورټ اهم نوټس اخیستی و چې وروسته ګډې پلټنیزې ډلې خپل راپور کې وویل چې د مشال خان په اړه د مذهب د سپکاوي کوم ثبوتونه ورته په لاس نه دي ورغلي. مشال لوت وغستی په پیښور کې د افغانستان د کنسولګری چارواکي وایي چې نن به په پاکستان کې د هغو افغان کډوالو د نمونو د ثبتولو پروسه پیل شي چې تر اوسه په دې هیواد کې د کډوالو په توګه نه دي ثبت شوي. په دې کنسولګری کې د کډوالو د اتاشې مشر عبدالحمید جلیلی پرون مشال لوت ویل چې دا کډوال یوازې د دې لپاره رجستر کیږي چې پولیس یې ونه زوروي او هیواد ته د بیرته ستنېدو پر مهال ورسره یو اندازه مرسته وشي. ښاغلي جلیلی دغه راز هغه اوازې اهم رد کړې چې ګواکې د کډوالو له رجستر کېدلو سره سم به هغوی ته تر ډیره په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړل شي. د افغانستان د انتخاباتو د مرستندویه هیوادونو استازي ټینګار کوي چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د دقیق پروګرام چمتو شي ترڅو فرصت له لاسه ورنه کړو. دغه استازو پرون له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره په ارګ کې غونډه وکړه. د مرستندویه هیوادونو استازو ویل چې د راتلونکي کال د انتخاباتو نیټه شفافیت او د هغې بودیجه ډیره مهمه ده. په دې غونډه کې د راتلونکو انتخاباتو پر بودیجې خبرې وشوې او پریکړه وشوه چې د افغانستان مالیه وزارت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دې په دې برخه کې په ګډه مذاکرات مخته یوسي. د امریکا دفاع وزارت په شام کې د خپلو پوځیانو د اوسېدو د ځایونو په اړه د ترکیې د دولتي اجانس خپر شوي راپور ته اندېښنه څرګنده کړه. ښایي له دې سره د دغو دوو هیوادونو اړیکې چې د ناټو غړي دي کړکېچنې شي. د نهې په ورځ د ترکیې انادول اجانس په ترکیې او انګریزي ژبو د شام په شمال کې د لسو امریکایي مرکزونو په اړه راپورونه خپاره کړل. د امریکا دفاع وزارت وایي په راپور کې د امریکایي ځواکونو د شمیر او د هغوی د اوسېدو د ځایو نقشې خپرې شوې دي، حال دا چې دا ځایونه د امنیتي وجوهاتو له امله پټ ساتل کیږي. تر دې مخکې هم د امریکا له لورې په شام کې د کردانو د ملاتړ له امله له ترکیې سره اختلافات پیدا شوي وو. او د روس د مشرانو جرګې مشروای کچرته پولینډ په خپل خاوره کې د نړیوالې دوهمې جګړې په یاد شوروي اتحاد د وخت جوړ شوي آثار ونړوي، روس به خپل بدل ترې واخلي. ولانتینا ماتیونکو پرون وویل د پولینډ پریکړه یوه کرکجنه پریکړه ده او د روس د بهرنیو چارو وزارت پر دې غور کوي کچرته دا پریکړه عملي شي څرنګه له وارسا انتقام واخیستل شي. د پولینډ ولسمشر د ګل پورز د هغې قرارداد تایید وکړه چې د پولینډ ولسمشر د ګل پورز د هغه ترامیمو تایید وکړه چې په خپل خاوره کې د کمونیزم لپاره تبلیغات بندوي او امر یې وکړ چې د یوه کال په موده کې د شوروي اتحاد د وخت مجسمې له منځه یوړل شي. روسوایي که دا آثار له منځه یوړل شي دا به هغو شپږو لکو شوروي عسکرو ته سپکاوی وي چې د پولینډ د خپلواکۍ لپاره د نازیانو په وړاندې وژل شول. تر دې مهال مشال خبرونه.
خبرونه مده مشال ریډیو نو ریډیو چې سره لم مومند ته وړاندې کول زموږ د خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. افغانستان د دفاع وزارت په خیبر ایجنسی کې د پاکستان تازه پوځي عملیات بې ګټه بریلي دي.
دوی په خپل سر باندې هلته عملیات اعلان کړي دي، په خپل سر عملیات کوي.
د قبایلی سیمو د زده کوونکو سازمان وایي د اصلاحاتو عملي کولو لپاره به د گورنر هاوس مخې ته احتجاجي ناستې لا دوام ورکړي.
اټا اصلاحات چې کم دي دا کم شوې په دې باندې فوري طور پر عملی درآمد وشي او رواج یک چې کم دی دا موږ نه منو او بل دا چې فاټا خیبر مخه کې فل فور دم شي.
چارواکي وایي نن په پاکستان کې د نا رجسٹر افغان کډوالو د رجسٹریشن لړۍ پیلېږي او زمونږ ونیزه خبرونه مشالونه به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. روز زمونږه ډومبه موضوع ته پاکستان د افغان چارواکو د خبرې بې ګټه بللې دي چې په خیبر ایجنسی کې د پاکستان د پوځ نوې پیل کړي عملیات بې فائدې دي. د پاکستان د پوځ ویان په بیان کې ویلي دي چې تورونو پورې کول د سیمې د امنیت او ثبات په ګټه نه دي. د افغانستان د دفاع وزارت بیا وایي چې اسلام آباد هغه ځایونه نه په نښه کوي چې د شوې موافقې له مخې پاکستان ته په ګوته کړي دي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې
د پاکستان پوځ په خبر پانه کې د افغانستان د ملي دفاع د وزارت دا ادعا چې د خیبر څلور پونم عملیات ګټه نه کوي رد کړه. په خبر پانه کې ویل شوی دی چې دغه ډول څرګندونې د سیمې د امنیت په ګټه نه دي او باید ډډه ترې وشي. د پاکستان پوځ وایي چې د دې عملیاتو په اړه یې دوه ځله له افغان چارواکو سره شفاهي او په لیکلي ډول معلومات شریک کړي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت دا منی چې په شفاهي ډول موضوع له دوی سره شریکه شوې ده، خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې موافقه پر دې نه وه شوې چې پاکستان به په خپل سر د ډیورنډ کرښې تر څنګ عملیات کوي.
شفاهي فیصله شوې وه چې هغه اهداف چې د پاکستان په خاوره کې دي کله چې موږ اهداف دوی ته ورکو په هغوی باندې عملیات وکړي هغه له منځه ویسي د امریکا او د چین د نظارت لاندې او کدوې کوم دفلری هغه مونږ تر کې مونږ په خپل خاوره کې لمنځ ویسو د چین او د امریکا د متحده ایالاتو د نظارت لاندې مستقیم نظارت لاندې د دوی خپل سر باندې هلته عملیات پلان کړی دي، خپل سر عملیات کوي. د خط نږدې دلته خو د ترستانو مرکزونه نشته دی.
د پاکستان پوځ د اکشن بی پورز خیبر ایجنسی په قبایلی سیمه کې د خیبر څلور په نوم عملیات پیل کړل. د پاکستان د پوځ ویاند آصف غفور وای چې دا عملیات د خیبر پر اجګل دری کې روان دي، تر څو د افغانستان له لوري د پاکستان خواته د داعش د نفوذ مخه ونیسي. راجګل د ننګرهار اچین ولسوالۍ ته نږدې پرته سیمه ده. په اچین کې افغان ځواکونه وای چې د داعش مرکزونه یې له منځه وړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وای چې د داعش تر اوسه درې مشران په افغانستان کې وژل شوي دي او پاکستان په خپله خاوره کې یو مهم ترهګر هم نه دی وژلی. جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
د داعش مدعا درې مشر دی چې ابوسعید هغه ورځ په 11 جولای په کونړ ولایت کې له منځه لاړو، یا نور مخکې مشران ټول له منځه لاړه. موږ خطر اجازه نه ورکو چې په افغانستان کې داسې یو مرکز تروسی یا یو مشر ځای ونیسي. دوی زموږ سره شریک دي، موږ هغه هدف له منځه وړو.
د افغانستان حکومت وایي چې پاکستان ته شپږ اتیا هدفونه په نقشه کړي وو چې عملیات پرې وکړي، خو تر اوسه پر دغه یو هم برید نه دی کړی. په خیبر دره کې تر خیبر څلور مخکې پاکستانی پوځیانو د خیبر یو، خیبر دوه، خیبر درې او تر هغه مخکې په دریو نورو نومونو پوځي عملیات ترسره کړي وو.
د مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو،
تاندې هله
په پاوکم دو بجو،
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو،
هارون باچا هنری غړی
په اتمنټه د پاسا سلورو بجو.
د پاکستان جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ګوند وای افغان حکومت او طالبان دواړه خواوې دوی ته احترام لري، نو ځکه دوی د افغان دولت په بلنه هڅه کوي چې د افغانستان په سوله کې خپل کردار ولوبوي. که څه هم د دې ګوند ویان وایي چې مشرې د پاکستان حکومت له اجازه پرته د یادو دواړو خواوو ترمنځ په سوله راوستو کې خپل کردار ترلاسه کولی شي، خو کارپوهان بیا له دې سره اتفاق نه کوي. په دغه موضوع باندې زمونږ د همکار اسرار علم مومن راپور وو.
د جمعیت العلماء اسلامو سمیع الحق ګوند بیان د مولانا یوسف شاوایی په دې وروستیو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخلوال د دوی مشر مولانا سمیع الحق ته بلنه ورکړې چې د افغان سولې په بهیر کې د منځګړي رول ولوبوي. که څه هم افغان حکومت د دې رابطو په اړه څه نه دی ویلي، خو مولانا یوسف شاوایی د نهې پورز اهم له افغان سفیر سره په خبرو کې مولانا سمیع الحق وویل چې هغوی په دې لړ کې کومک کولو ته چمتو دي، خو د په خبره تر څو چې په افغانستان کې نړیوال موجود وي، نو تر هغه دا قسمه د سولې خبرو څه نتیجې مخې ته نشي راتلی.
افغانستان او پاکستان هغه یو بل سره تړلي دي، نو د دې اعتماد هغه رشته ډېره ضروري ده.
د کابل پوهنتون د سیاستو د څانګې استاد پروفیسر نصرالله ستانکزی اهم وایي مولانا سمیع الحق چې ځان د افغان دولت د مخالفین وسلوالو روحاني پلار ګڼي، واقعي طالبان دې ته مجبورولی شي چې له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کښېني. ستانکزی وایي سمیع الحق چې له افغان طالبانو سره د اړیکو له کبله ورته په افغان ټولنه کې ښه نه کتل کېږي. له نوموړي سره اوس ښه موقعه ده چې په افغانستان کې په سوله راوستو د افغانانو زړونه وګټي.
افغانستان کې مولانا سمیع الحق ته د طالبانو عملي پلان ویل کېږي او مولانا سمیع الحق په تاثر رول لري. زه مولانا سمیع الحق چې افغانو ته د یو نیګټیو پلان پېژندل کېږي، د افغانستان د جګړې په پلان وایي چې مولانا سمیع الحق ونډه لري. مولانا سمیع الحق د افغانانو او مغزو کې ښه شخصیت لري.
خو په پېښور کې د سیمایزو چارو پوه شمیم شاهد بیا وایي په موجوده حالاتو کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې دي، مولانا سمیع الحق نشي کولی چې په خپل سر د افغانستان د سولې په بهیر کې رول ولوبوي. خو نوموړی وایي که چېرې د پاکستان پوځي اسټبلیشمنټ سمیع الحق ته امر وکړي، نو بیا نوموړی کولی شي چې افغان طالبان له کابل حکومت سره خبرو ته راضي کړي.
زه دا خیال خوبه چې مولانا صاحب طالبانو حامی پاتې شوي دی، طالبانو کله ځان ته استاد وي کله ځان ته بابا وي، د دې یو څه شک نشته. دا وایه خو ډېره زیاته ده. زما اندازه دا ده چې په دې حالات کې دا چې کوم څه حالات دي، نو په دې کې به مولانا صاحب لپاره مشکل وي چې هغه په افغان طالبانو باندې زور واچوي یا په هغوی باندې سرنداز شي. البته د افغان دولت او د پاکستان دولت ترمنځ اتفاق وشي، ممکن
دا په داسې حال کې دا چې تېره اونۍ د پاکستان بنو چارو وزارت ویلي وو چې د افغانستان مسله پوځي حل نه لري، نو ځکه باید مذاکراتو ته حاضرولو لپاره د طالبانو ته پر سیاسي مراعاتو ورکولو غور وشي. کابل پر اسلام آباد تور پورې کوي چې افغانستان کې حمله کوونکي طالبان په پاکستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه بریدونه پلانوي، خو پاکستان دا نه مني او وایي د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یې د بې توپیره عملیاتو په کولو سره افغان وسلوالې ډلې له خپلې خاورې ویستلې دي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای کړ مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
هلته بادشاہ خان مال یو کافی الګ ته دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلي او پښتو مړه ته بابا یې څه په خواره ځای خور دی.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د قبایلی سیمو د زدهکوونکو سازمان پرون په پیښور کې د گورنر د کور مخې ته پرلت وغځاوه، غوښتنه یې کوله چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په عملي کولو سره دې دغه ولس ته بنیادي انساني حقونه ورکړل شي. زموږ د همکار زلان یوسفزي سره په خبرو کې د دغه سازمان مشر شوکت عزیز ویلي دي په دغه اړه د گورنر سره د مذاکراتو خبرې ناکامه شوې دي او دوی به خپل احتجاج له دوام ورکوي. نوموړی زیاتوي
د گورنر چې کوم ایم ایس او سیکرټری دی د هغه سره زموږ مذاکرات وسول، خو هغه داسې مذاکرات لکه هغه داسې مونږ داسې یو پرسن یقین دهانی نه نو په دې وجه زموږ مخکیم د گورنر صاحب سره شی خو
اوس گورنر په خپل نه موجود
نه جی بالکل نو هغه چې چرته اوټ اف هغه د گورنر هوست یعنی چرته تلې دی، نو مونږ د دې لپاره تاسو معذرت کوو چې تاسو دا شی ختم کوئ، مونږ به گورنر صاحب سره هغه کوو او تاسو ته به مونږ سبا له ملاقات درکو او سبا راشي.
تاسو داسې سودان احتجاجی ناست به شپې زه
بالکل بالکل به مونږ به زمونږ ځوانان دي دا بناسي او مونږ بدل تکینو او مونږ چې کم دي نه د چانه یریګو کدي مونږ ته هر څنګه د مسالې اگر هغه دل ته مونږ انشاء الله هر یو مسله فیس کو
او سیاسي مشران یا بل سو راتلو سو راتلون کشتره تیرا بشي دغه کی
یره مونږ ته خدا سي چا رابطه نه ده کړي او نه د چا راتلو داسي س انکم شته دي مونږ ته خو نه کاری زکه چې دوی خود صرف د قبایلو پنوم باندې سیاست کوي
او کدارته وه په خره کې چې تاسو غټه غټه غوښتنی سړي
غټه غوښتنی زمونږ د دې چې فاټا اصلاحات چې کم دي دا کم شوي په دې باندې فوري طور پر عملی درآمد وشي او ریواج یک چې کم دي دا موږ نه منو او بل دا چې فاټا خیبر مخا کې فل فور زم شي او د اغینه علاوه په بے ګناه خلک په جیلونو کې پراته دي هغه رها کړل شي. قبایلو کې ظلم سٹارټ دي، د ظلم اخر به موږ عمدغه شانته ژوند تیرو د نور څنګه نور پاکستان کوم انساني حقوق ملو دي هغه انساني حقوق د قبایلو ته ولی نشتا ولی نه ورته ورکي دوی ولی په دې باندې چوپتي موږ چې کم دي د نور شریان غوندي کې حقوق واړو.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30000 روپے پر منت بو غو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کین زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پر جوندے بنا او هر یک شمبا یا اتوار دماز پخین پر دونی مو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو.
پا په پیښور کې د افغان کډوالو د اتشې مشر عبدالحمید جلیلی وایي چې په پاکستان کې به د میشتو نارجستر شویو افغان کډوالو د رجسترولو پروسه نن پیل شي. نوموړی وایي چې دا کډوال یوازې د دې لپاره رجستریږي چې پولیس یې ونه زوروي او هیواد ته د ستنېدو په مهال ورسره یو اندازه مرسته وشي. نور تفصیل په دغه راپور کې.
د پاکستان او افغانستان حکومتونو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره په پاکستان کې د میشت نه رجستر شو افغان کډوال د شمیر په اړه متضادې دعوې کوي، خو په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د تشې چارواکي دغه شمیر شاوخوا له 3 لکو پورې اټکلوي. په خیبر پښتونخوا کې د یادې تشې مشر عبدالحمید جلیلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د پاکستان حکومت له افغانستان سره تر توافق وروسته د رجستر شو کډوالو د رجسترولو پریکړه کړې او زیاتوي چې دغه پروسه به نن پیل شي.
خپل پاکستان حکومت دا وایي چې په ټول پاکستان کې د 15 لکو تر 16 لکو پورې ان رجستر مهاجرین دي چې د یو مسول په حیث باندې زه په دې باندې هم خپل اګرینیم کېدای شي د ان رجستر مهاجرینو ټول تعداد د 3 تر 4 لکو تعداد پورې اوسېږي.
د ښاغلي جلیلی په وینا په پاکستان کې د نارجستر شو کډوالو د رجسترولو په پروسه کې افغان او پاکستاني حکومتونه دخیل دي او په خبره چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې په دغه پروسه کې برخه نه لري. نوموړی همداشان وایي تر رجسترېدو وروسته به کډوال د روان کال تر پایه پورې په پاکستان کې د اوسېدو حق ولري او د ستنېدا پر مهال به ورسره یونیسیر نه بلکې د مهاجرت نړیواله اداره IOM او د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنېدونکو وزارت یو اندازه مرسته وکړي.
یوازې د ادارې سره د مهاجرینو وزارت او د IOM اداره به یو څه اندازه مرسته په داخله افغانستان کې کیږي چې هغه فی نفر هغه ته 3500 افغانۍ ورکول کیږي، همدارنګه د کور یو څه اندازه سامان ورکول کیږي، لکه خوراکي مواد ورکول کیږي او وروسته د دې یو فورم ورکول کیږي چې د یو نوم رزمکه هم په نظر کې نیول کیږي.
په خیبر پښتونخوا کې د کډوالو د تشې د مشر په خبره د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې نه رجستر شوی کډوال یوازې د لپاره رجستروي چې د ستنېدا پر مهال ورسره د مهاجرت نړیواله اداره مرسته وکړي او د پولیسو او امنیتي ادارو لخوا ونزورول شي. ښاغلی جلیلی په دې لړ کې هغه واضح هم ردوي چې وایي نه رجستر شو کډوالو د رجسترېدو پروسه به دغو کډوالو ته تر ډېره په پاکستان کې د اوسېدو لاره هواره کړي او دوی ته به د پاتې کېدو اوږدمهاله اجازه ورکړل شي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د میشتو رجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو موده د روان کال تر پایه پورې غځولې، خو په خیبر پښتونخوا کې د کډوالو د تشې د مشر په وینا د پاکستان د کډوالو د بیرته ستنېدا لړۍ په تېزۍ روانه ده او هره ورځ لسګونه رجستر او نه رجستر کډوال هیواد ته ستنېږي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
په پاکستان کې په ماحولیاتي بدلونونو کارکونکي وایي ماحولیاتي بدلون د دغه هیواد لپاره یو لوی خطر لري او بیا خیبر پښتونخوا شمالي سیمې د سیلابونو له وجې تر ټولو زیاتې متاثره شوې دي. په تازه بارونو کې هم د قدرتي افتونو د نظم مرکزي اداره وایي تر ټولو زیات مرګ جوبله په پښتونخوا په غریزو او لرې پرتو سیمو کې اوریدلې ده. په دغه اړه باندې تفصیل د فرخنده اسد نور.
د 2010 کال د سیلابونو را په دې خوا په خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو شمالي سیمو کې د قدرتي افتونو له وجې ګڼ کسان وژل شول، په لسګونو ودانۍ او کورونه اړنګ شول او د خلکو کار روزګار هم متاثر شو. امریکایي مجله فارن پالیسي په خپل یو رپورټ کې لیکي ماحولیاتي بدلون د پاکستان لپاره د تراګري نه هم زیات خطر لري، دغه د زرګونو خلکو ژوند او کار روزګار متاثر کولی شي. د پېښور پوهنتون د ماحولیاتو یا انوایرمنټل ساينسز د محکمې مشره ډاکټر بشرا خان وای خلک زنګلونه او ونی بوټي کټ کوي، د اوبو خیال نه ساتي او اوس په شمالي سیمو کې هم هغه سي اخواله پاتې نه شو څنګه چې پخوا وو، او دا هر څه د ماحولیاتي بدلون یو نه خدا.
نو هغه اخواله به موږ ورو نه فیل کوو، دا غي وجه دادا چې بوټي چې کوم دي هغه موږ په خپل لګیا یو، موږ چې څومره زموږ جنگلات دي لګیا یو هغه کټ کوو، په روان وخت کې کوم افیکټ یا کوم اثرات دي هغه موږ باندې راځي، د
سوات ماحولیاتو د تحفظ یو ټولنه چې په ملکن کې په ماحولیاتي مسلو کار کوي وایي د سیلابونو او بارانونو له وجې نه یوازې د سوات او شانګلي ولس ته تر ټولو زیات تاوانونه رسېدلي دي بلکې په دغو سیمو کې د سکلو د پاکو اوبو مسله هم باید له پامه ونه غورځول شي. د دغه ټولنې یو ځایي مشر پروفیسر فضل سبحان وایي حکومتونه د ماحولیاتي بدلونونو له وجې پیدا شوو مسلو ته هیڅ پام نه ورکوي. د پېښور پوهنتون د انوایرمنټل ساينسز محکمې مشره ډاکټر بشرا خان دا هم وایي د ګلیشیئرز ته ویلي کېدو سره د سیلابونو خطره زیاته ده او باید حکومتونه او ولس له وړاندې نه دې مسلې ته پام وکړي.
په پوره دنیا باندې چې کوم د آب و هوا اثرات یا چینج راځي یا تبدیلی راځي هغې باندې ګلیشیئرز دي یا غټ غټ واورې به پرتې دي او هغه واوره په هغې باندې کالو سر پرتې اوس چې کله د کلایمیټ چینج یا خبرې راځي نو ټولو نه غټ تھریټ چې کوم دی هغه عمده هغه حملایز هغه واورې ته دی. ساینټسټ دې وخت دا وایي چې دا واوره چې کومه ده دا به د وخت نه مخکې او زر میلټ کېدل شروع شي او د هغې امپیکټ چې کوم دی ظاهره ده چونکې زمونږ هغه حملایز زمونږ دي مونږ سره د نورو ډېر کنټریز هم دي خو څه پورشن زمونږ دی هغې هغه اثرات به ټول ناول په مونږ باندې راځي.
په ماحولیاتي بدلونونو یو کارکوونکی عادل ظریف بیا وایي د دغه بدلونونو یوه بله مسله چې د ولس او حکومت له پامه غورځېدلې د سکلو د پاکو اوبو د کمیدو ده.
د اوبو ډېر زیات قلت را روان دی. د اوبو چې کم استعمال په پاکستان کې ډېر بې تهاشه ځکه ځینو چې څوک اوبو سکلو اوبو ورته نشي او دا چې ځینې خاریا کې دي چې په سړکونو خلکو سره د پیسونو ولاړ دي او دا سکلو اوبو چې کم دي نو به داسې پټاپایي کوي نو دا دي چې اویرنس کمیونټي ویل باندې داسې د ریمیډیا په اساس کمپین پکار دي.
بلخوا ډیپلوماټ مجله لیکي د 2010 2011 او 2012 په سیلابونو کې 3,002 کسان وژل شول او تر 1,400,000,000 پورې تاوانونه ورسېدل چې تر ټولو زیات تاوانونه په خیبر پختونخوا کې خلکو ته واوښتل.
فرخنده سند دوا چې په ماحولیاتي بدلون نه تاسو له معلومات درکول او سرزو مومند ته چرته چې د سکولونو د استادانو لپاره د نوي نصاب په اړه تربیت پیل شوې ده په دغه اړه باندې شانواز ترکزي معلومات راکړي.
په محمود ایجنسی کې د سرکاري سکولونو استادان د نوي تعلیمي نصاب په مطابق تربیه کول روان دي. په دې تربیه کې د ساينس، میت یا ریاضي یا حساب او سوشل ساينسز یا سماجی علوم شامل دي چې دغه تربیت اخستونکو استادان پر ځان پویوي. د محمودو په درې مرکزونو کې د تربیت روان دي چې په یو مرکز سرکاري های سکول سبان خور هم دي او په دې مرکز کې د کوزو محمود استادانو ته تربیت ورکول کیږي. یو استاد مجیب الله خان وایي چې د هغوی د زده کړو په وخت دا نوي رقم نصاب نه وو. نو اوس چې کله هر کال نصاب کې بدلون راځي هغوی ته د نوي رقم تربيت ضرورت وي چې د هغوی ترڅنګ د ماشومان زده کوونکو لپاره هم ډیر ګټور دي.
او بل کورسونه چې کوم دي چنج شوی دي نصاب چې کوم دي چنج شوی دي جی هغه د اردو مخکې اردو کې پښتو کې زبان کې به نشتل دور کې راغی جی اوس طریق نصاب دور کې د انګلیش زبان ته او د دې کې موږ ته د انګلیش میتھڈ چې کوم دي یا د میتھس یا د هغه چې کوم ټیچرانو ته کوم مشکلات دي نو هغه به کیږي په کوټه کې جی.
مکرم خان وای چې د فټا سکولونو ته څوک پاملرنه نه کوي نو هم دا وجه ده چې د قبایلی سیمه ماشومان په سبقونو کې پاتې راځي. دی وای چې هر کله اول استاد ته تربیت ورکړی شي نو بیا ممکن ده چې ماشوم هم تکړه وي.
انګلیش میډیم کورس را لینو پاږي کې استاد سټوډنټ څه کې چې استاد هم پکې مسائل راځي دغه چې او شی به منګه اغه ته منګه ادي اسم ویلي او ته ایچ سی پوي نو اغه نمونه د کولم پکې شي او مغه طریقې دي او مغه دغه دي خالي نمونه بدل شو نو اغه استادان اغه دل ته کوم دی ورکشاپ کې کوم دی انګلیش میډیم کې زکای
په محمدو کې تربیت اخستون کې استادان تر نه هسو پوري دي چې د تربیت ورکون کشمیر شل تربیت ورکون کې یو استاد راج ولی خان وای
دی ورکشاپ کی دا دری سبجیکٹ چکم دے سنٹرڈ سبجیکٹ دو فو یا فوکس سبجیکٹ دین علاوہ دا انگلش ورکشاپ بیل چکم دے غجی را روان دے او دا آئی ٹی باقاعدہ بیل یو ورکشاپ چکم
دا دغه استادان پوینا چې دا تربیت ورست به حقوق پلوز د کون کو ماشومان ته دغه سبق ورخای چې دا حقوق هم ډیر په ګټه راځي دوی دا هم وای چې باید پراتون کې هم حقوق ته د نورو مضمونونو تربیت ورکړي شي لکه کمپیوټر او انګریزی شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا مشال ریڈیو دا
اردن کو درنگ شیبہ کے پا پختونخوا کے دا سہر لسنے بجے کی دن کی دی دا اسرار لم مومن نبا مهم خبرون نورو دا خبرون نروس تو رتا دا قامی او ندیوال و مدبواتو نا مهم برخی بڑان دیکو زمونگو ونیز خپراونا مشالون نبا هم او رے و رده جرون بے دا اسرار لم مومن نا دا دیو خبرون نورو
پاکستان فوج د افغان چارواکو دا خبرې بے گٹھے و بللې چې په خبر ایجنسی کې د پاکستانی فوجانو نوی پیل کړی عملیات بے فائدې دي. د پاکستان فوج مطبوعاتي څانګه پرونول چې دا قسمت ورونه د سیمې امنیت او ثبات خرابوي او دا د ګډ دښمن د لمنځه وړلو لار نه ده. د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون وخته مشالېدو ته ویل چې پاکستان د خبر ایجنسی پر ځای د خپل هیواد په خارونو کې د ترګرو پر ضد عملیات وکړي. د پاکستان جمعیت العلماء اسلام او سمیع الحق ګوند وایي د افغان چارواکو په بلنه د افغانستان په سوله کې خپل رول لوبولو ته چمتو دي. د دې ګوند ویان مولانا یوسف شاه پرون مشاله وویل چې لا هم افغان حکومت او طالبانو دوی ته خپل شرایط نه دي په ډاګه کړي، خو دوی په دې لړ کې کوششونه کوي. په پېښور های کورټ کې نن د مشال خان د مقدمې لمردانه بل زیاته د انتقال پړه د اپیل اوریدنه کیږي. د پېښور های کورټ مشر قاضي د مشال خان د وجنې مقدمه بل زیاته د انتقالولو پړه د مردان ضلع قاضي ته د جولای تر شلمې وخت ورکړی وو چې خپل رپورټ تیار کړي. وایي چې آیا دا مقدمه دی په مردان جیل یا بل ځای کې پر مخ یوړل شي او که څنګه. د امریکا دفاع وزارت په شام کې د خپل پوځیانو د وسیدو د زینو پړه د ترکی د دولتي اجانس خبر شوی راپورټ اندښنه څرګنده کړي. خای له دې سره د دغو دوو هیوادونو اړیکې چې ناټو غړي دي کړکېچنې شي.
مهم خبرونه مورې د سرزو اسلام آباد ته چرته چې رفت انجم ځنې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهم ټکي وړاندې کړي.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم د خارجه چارو مشر ستاج عزیز د نهې په ورځ په سینټ کې چې کوم پالیسي بیان ورکړی نو د هغې نه داسې ښکاري چې د پاکستان پوست پخوانی مشر جنرل ریټایر راحیل شریف تر دې دمه په سعودي عرب کې د هیڅ یو ځواک مشرولي نه کوي او نه تر اوسه چېرته اتحادي پوست جوړ دی او نه د هغې قواعد او ضوابط. ادارې وایي چې مشر خارجه وویل چې د پوست اتحاد په اړه چې څه قواعد او ضوابط مخې ته راشي نو پارلیمان ته به یې وړاندې کوي او د پاکستان پارلیمان چې کومې پالیسۍ جوړوي په هغې به عمل کیږي. ادارې په وینا چې سعودي عرب هغه ملک دی چېرته چې حرمین شریفین دی او د هر مسلمان که هغه د هر مسلک وي د دې مقدس ځایونو د حفاظت لپاره هر وخت تیار دي. خو په سیمه کې رامخته کېدونکو پیښو او د مسلمان ملکونو د یو بل پر ضد ودرولو کوششونه په داسې مرحله کې داخل شوي چې نه یوازې پاکستان او سعودي عرب بلکې ایران، ترکی، قطر، یمن او د مصر په شمول ټول ملکونو لپاره ضروري شوې ده چې هغوی هر وخت بیدار وي او د یو بل داسې طاقت دی جوړ شي چې د دوی د یووالي نه داسې مسلک یا د فرقې رنګ په نظر نه راځي بلکې د اسلام او د مسلمانانو د عزت او د وقار د یووالي په ښکاره اظهار وي. ادارې په وینا چې د سینټ د غړو لخوا سوالونه پورته کولو او تبصرو پس د یو مؤثره خارجه پالیسۍ جوړولو ضرورت را وړاندې شوی دی او په رښتیا کې هم د نړۍ هېوادونه خپل قومي ضرورت او سلامتي تقاضو مطابق په خارجي تګلارو وخت پر وخت نظر اچوي. ادارې وایي چې اسلامي هیوادونه د یو بل پر ضد استعمالولو لپاره وسله د امریکې نه اخلي. واشنگټن لخوا په ایران بندیزونه لګول کیږي. په کشمیر کې د هند لخوا زور زیاتی روان دی. همداشان د فلسطین حالات د ټولو وړاندې دي. په مسلمان ملکونو کې د داعش په نوم یو بیرونی ایجنډا را داخله کړې شوې ده. ادارې اخر کې وایي چې د دې ټولو حالاتو په پس منظر کې دا ضروري شوې چې ټول اسلامي ملکونه د خپل مشترکه بقا لپاره په یو ځای یو تګلاره جوړه کړي او که داسې نه وي نو د دې ډېرې خطرناکې نتیجې را مخته کې دی شي مشرک رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې زیات عمر پینشن اخستون کې زموږ د معاشره هغه طبقه ده د کوم شمیره چې په لکونو ده او د دې مسلې بشمیره دي کنور مسلې وی او کنا خو د دې صحت مسله دا طبقه ډیره ځپلې ادارې وایي چې د میاشتې په لومړي تاریخونو کې د پینشن ترلاسه کولو لپاره په لوی کتار کې درېدو نه هم د دې د مسلو او مشکلاتو اندازه لګولې کې دی شي او د خپل مجبورې د لاسه دغه زیات عمر کسان په ګڼټو په کتارونو کې ولاړ وي ادارې زیاتوي چې د پینشن اخستون کو ګیله ده چې د پاکستان پیپلز ګوند حکومت نه علاوه یو حکومت هم د دې د پینشن په پیسو کې څه د تسلۍ وړ زیاتوالی نه دی کړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د ایران د جوهري لوزنامې په اړه د ولسمشر ټرمپ د انتظامی د پالیسیو او نیویارک ټایمز ورسپانې په امریکا کې په روبوټي سیالیو کې د افغان جنکو په شرکت راپور خپور کړی دی. د دواړو راپورونو مهم ټکی و. واشنگتن پوسټ لیکي چې د ګل په ورځ د ولسمشر ټرمپ انتظامی په نزله د دې خبرې سند ورکړ چې ایران په کال 2015 کې د امریکا او نړۍ سره د شوي جوهري لوزنامې په شرایطو عمل کړی دی. دا خبره لازمه ده چې حکومت هر درې میاشتې کانګرس خبر کړي چې ایران د جوهري لوزنامې په اړه خپلې ژمنې پوره کوي. ورسپانه د نیویارک ټایمز د خبریال پیټر بیکر د خولې لیکي چې ولسمشر ټرمپ خپل امنیتي ډلې ته ویلي دي چې هغه به د تل لپاره د لوزنامې سره د ایران د ژمنتیا سند نه ورکوي. لوړ پوړو سلاکارانو ولسمشر ټرمپ په دې خبره قانع کړی دی چې باید د لوزنامې شرایطو ته ژمن پاتې شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف روانه ونې د نېشنل انټرست مجلې سره د خبرو په وخت وویل چې سپینه ماڼۍ د جوهري لوزنامې په اړه متضادې اشارې ورکوي او دا د شوي لوزنامې د روح پر ضد کار دی. د مې په میاشت کې ولسمشر ټرمپ د ناټو په غونډه کې د خپلو اروپایي اتحادیانو په دې د آماده کولو هڅه وکړه چې د ایران سره کاروباري معاهدې نه لاسلیک کړي، خو ولې د دغه حکومتونو چارواکي د لوزنامې په شرایطو په بیا خبرو کولو آماده نه شو. بلخوا نیویارک ټایمز په امریکا کې په روبوټي سیالیو کې د افغانستان نه د ورغلیو جنکو د کار په اړه په یو راپور کې لیکلي دي چې دغه جنکو ته دوه ځله امریکا ته د ورتګ لپاره ویزې نه وي ورکړل شوې، خو د ولسمشر ټرمپ د مداخلت نه وروسته ورته اجازه ورکړل شوه. په نیویارک کې په یو تالار کې په راجوړه شوې غونډه کې د جنکو په خپلو لاسو جوړ روبوټ کتونکو ته وړاندې کړ او خلکو او میډیا یې ډېره ستاینه وکړه. په دې سیالیو کې د برخې خستورو لپاره د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نه 150 خواستونه راغلي وو. په غوره شویو کې د شپږ افغان جنکې هم شامل وې. په داسې حال کې چې نورو جنکو خپل روبوټونه په څلورو میاشتو کې جوړ کړي وو، د جنکو دغه کار یوازې په دوو ونیو کې سرته ورسو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ډان رسپانې لیکلي دي که څه هم د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان د خپل هیواد پالیسیو ته یو نوی شکل ورکول غواړي، خو د نوموړي بهرنیو چارو پالیسۍ د منځني ختیځ په ګډون د دغه سیمې لپاره ښه نه ښکاري. تفصیل د اسرار الله مومن نور.
ډان رسپانې لیکي تیره میاشت سعودي حکومت اجازه ورکړه چې د سرکاري سکولونو جنکۍ زده کوونکي په فزیکل ایجوکیشن یا د بدني روزنې په تعلیم کې برخه اخیستی شي. مقالې کوونکي ماهر علي په خبره لدې دا ثابتېږي چې سعودي عرب ته په جدید نړۍ کې د داخلېدو لپاره لا هم ډېر اصلاحات کول دي، خو دا په ظاهره د سعودي عرب د ولی عهد محمد بن سلمان د 2013 هغه پلان برخه ښکاري چې هدف یې د سعودي عرب د قرون وسطایي یا منځنۍ پیړۍ د وخت پالیسۍ په جدیدو هغې بدلول دي. خو په عین حال کې ولی عهد د وهابي مسلکه سعودي شهنشاهیت سیمه ییزه سر هم پراخول غواړي، چې له کبله یې یو شمېر ستونزې رامخته شوي، لکه څنګه چې پاچا سلمان بن عبدالعزیز تیره میاشت د خپل وراره محمد بن نایف نه د ولی عهد څوکۍ په ګډون ټول اختیارات واخیستل او د هغه پر ځای یې خپل زوی محمد بن سلمان راوست. او داسې راپورونه دي چې ښاغلی نایف په کور نظر بند کړل شوی. د مخالفون کې په خبره لدې ګام سره کېدای شي د سعودي عرب په شاهي کورنۍ کې کړکېچ رامنځته شي. پر دې سربېره یو دېرش کلن محمد بن سلمان چې له تېرو دوو کلونو راهیسې د سعودي عرب د کورنیو او بهرنیو چارو پالیسیو په جوړولو کې مهمه برخه لري، د نوموړي رویه ډېره خطرناکه ښکاري. محمد بن سلمان چې د دفاع وزیر په حیث په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد عملیاتو مشري کوي، لا یې هم حوثیان کمزوري کړي نه دي، خو دغلته یې په عملیاتو کې یو شمېر بېګناه خلکو ته مرګ ژوبل اړولي. سعودي عرب د حوثي قبایلو پر ضد ځکه عملیات کوي چې د دوی په آن دغه قبیلو ته د ایران ملاتړ ترلاسه دی. مقالکون کې ماهر علي وای چې پر قطر د بندیزونو تر شا هم د سعودي عرب د ولی عهد محمد بن سلمان لاس ښکاري. دا په داسې حال کې ده چې قطر دا وخت د سعودي عرب په مشرۍ د متحده عربو اماراتو، مصر او بحرین له سیاسي، سفارتي او اقتصادي فشار سره مخامخ دی. دغو هیوادونو پر قطر تور لګولی چې ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او ورسره یې ځمکنۍ او هوایي لارې تړلې دي، خو قطر دغه تورونه ردوي. محمد بن سلمان چې د سعودي عرب په کورنیو او بهرنیو چارو پالیسیو په جوړولو کې مهمه برخه لري، نو په دې وروستیو کې د ایران په اړه د سعودي پالیسۍ هم د دې خبرې عکاسي کوي چې د نوموړي پالیسۍ جارحانه دي چې د یادو دواړو هیوادونو په ګډون د دغه سیمې لپاره ښې نه دي.
سرلمومن راپور مورد اوریدونکو، د امریکای نیشنل انټرست مجلې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ او د هغې د سرنګوالي په اړه باندې یو لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي که امریکا رښتیا غواړي چې د افغانستان له خاورې د جګړې او نامنیو ټغر ټول شي، نو هغه هیواد ته د اضافي سرتیرو لیږلو تر څنګ یو لږ نور کارونه هم باید وکړل شي. د دغه لیکنې مهم ټکي د هارون بچان اور.
د نېشنل انټرست مجلې لیکنه وایي روان دوبه په افغانستان کې ترهګر بدونو نور هم زور واخیست او دغه هیواد جګړه لا پسې تیز شو. د نامنای په دغو تازه پیښو کې لسګونو افغانانو ته مرګ ژوبله واوښته. د لیکنې تر مخه په دا وروستیو کې افغانستان ته د یو شمېر نور امریکایي سرتیرو لیږلو خبرونه خپاره شول، خو لیکنه وایي که امریکا رښتیا غواړي د افغانستان له خاورې د جګړې او نامنیو ټغر ټول شي، نو هغه هیواد ته د اضافي سرتیرو لیږلو تر څنګ نور هم یو لړ کارونه وکړي. دا مهال چې د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ادارې لخوا د ستراتیژۍ جوړولو موضوع ګرمه ده، داسې انګیرل کیږي چې دغه نوې تګلاره به د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د هغې په مقابله کې له بریا سره مخامخ نشي. په لیکنه کې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس خبره راغستل شوې چې د امریکایي کانګرس یوې کمیټې ته ویلي افغانستان ته د نورو ځواکونو لیږلو هدف د افغان ځواکونو د تربیې او هغوی ته د سلا مشورو ورکولو چارې پیاوړې کول دي. بیا هم افغانستان ته د اضافي امریکایي سرتیرو لیږل د هغه هیواد لپاره د امریکا د یوې پراخې ستراتیژۍ بدیل نشي کېدای. لیکنه کاږي په اوس وخت کې تر ټولو زیات پام د افغانستان په جګړه کې د امریکا او افغان حکومت د همکارۍ ټکی ته باید وشي. په لیکنه کې د هغو احتجاجي مظاهرو یادونه شوې چې په تېره جون میاشت کې د کابل ښاریانو د ناامنۍ د پرله پسې پیښو له کبله د افغان حکومت پر ضد وکړې. د افغان حکومت دننه د ولسمشر او اجرایي مشر ترمنځ د اختلافاتو موضوع ته په کتو دغه حکومت د پایښت په اړه خلک اندېښنې څرګندوي. سربیره پر دې د شفافیت نړیوال سازمان یا ترانسپیرنسي انټرنیشنل په خپل رپورټ کې افغانستان د نړۍ یو له فاسد ترینو هیوادونو یاد کړی دی. لیکنه وایي امریکا به هله طالبان له افغان حکومت سره خبرو کولو ته اړ کی چې د پاکستان پر خاوره طالب مشران او د هغوی پټنځایونه په نښه کړل شي. په لیکنه کې د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس په حواله زیاته شوې حکومت یې هڅه کوي د افغانستان مسالې ته یو سیمه ییز حل ولټوي.
لمشال ریډیو سره خبرو کې شاعر، ادیب او پیښور کې د اسلامیه کالج یونیورسټي د پښتو څانګې مشر عباسین یوسفزی وی چې یو معیاري او ښه ادب د ولسونو او قانونو د کړو وړو او د اقدارو هنداره کوي، نو ځکه پښتنو شاعرانو لا هم په خپل شاعرۍ کې د پښتو د دود دستور لپاره کار کول پکار دي. د نوموړي په وینا چې باید حکومت داسې شاعرانو مخه ونیسي چې د اخلاقو پریوتې شاعري کوي. د وی
چې شاعري چې دا یو مقدس، یو پاک، یو محترم هنر دی، او په دې کې ټول عمر خبرې کیږي د حسن جمال، په دې کې خبرې کیږي د پند او نصیحت، په دې کې خبرې کیږي د عقل او شعور. مې چې دغه خبرې پکې نه او شاعران بے شعور شعرونه ویل شروع کی، په معاشره باندې، په ټولنه باندې غلط اثر غورځي. نو دغه شاعران او دغه شاعري چې دا په اور سیزل پکار دي. په دې کې د سرکار هم غلطي ده، ځکه چې سرکار له پکار دي چې دې له سنسر بورډ جوړ کی.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه په کراچي کې د پښتو ژبې شاعر او ادیب تسنیم نب او پختل نو دهغه وینا و چې کوم شاعران غیر اخلاقی شاعری کوي دهغه شاعرانو هیڅ مستقبل نوی او دهغه شاعری د یو سورزو شاعری وی. ریاست تسنیم په دې حق لا زیاته کړه
دا کار هم د دې شاعرانو ادیبانو دی. مثلا زله می دوه مثالونه در کوم چې مقبولیت په دوه قسمه دی، یو ته وی خراب مقبولیت، یو ته وی ښه مقبولیت. ښه مقبولیت د رحمان بابا ری ډېر اسان شکل کې، او خراب مقبولیت چې کوم دی دا علی حیدر جوشی غونته کې دغه شاعرانو ده. نو موږ له پکاري چې د رحمان بابا اتباع کو په نسبت د علی حیدر جوشی، د رحمان بابا خبر و زیاته قوي په نسبت د علی حیدر جوشی. د داسې قسمه شاعرانو چې کوم دی نو پښتو ادب ته هیڅ فایده چې کوم دی نو نه ملاويږي، او دا په هر دور کې همدغه د چاربیت او د نیمکو د ټپو د پادشوي دي شاعران.
د ادب دوه استادانو وینا ده چې د غیر معیاري شاعرۍ د مخنیوي لپاره باید چې د حکومت سره سره شاعران هم خپل کردار ولوبوي، ځکه چې یو تعمیري ادب د تعمیري سوچ لرونکو خلکو د ژوند عکاسي کوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو زموږ همکار سراج زهیر چې پښتو جدید شاعرۍ باندې تاسو ته راپور وړاندې کوو، اوس وخت شوی دی زموږ د ونیزې خپرونې مشالونه. په دغه خپرونه کې نن د قصه خوانې د تاریخي المیه ذکر کوو. راځئ چې دا خپرونه وو. ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیری هم او د پښتنو په سیمه د عدم تشدد د مبارزینو په اړه په دې ځانګړې خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خپرونه کې د خپل حقونو لپاره د پښتنو د قومي مبارزې د تاریخ نه د یوې لویې پیښې کیسه کوو چې خلک یې د قصه خوانې د قتل عام یا قصه خوانی مساکر په نوم باندې پیژني. دا د کال 1913 کیسه ده. د اپریل د میاشتې 23 نیټه وه. د پیښور ښار په تاریخي قصه خوانې بازار کې د خدایي خدمتګار تحریک غړي راټول شوي وو، او په ټول هندوستان کې د پیرنګي حکومت د زور زیاتی پر ضد مظاهره کوله. تاریخ لیکونکي لیکي چې دا یو پرامنه مبارزه وه، او مرام دا و چې د دې سیمې د ولس اواز هم د هندوستان حکمرانانو ته ورسوي. د دې نسور وړاندې کانګرس او د خدایي خدمتګار تحریک مشرانو په اتمانزو کې د آزاد سکول په جلسه کې پریکړه کړې وه چې د برتانوي راج پر ضد به د ګاندیجی د اولسي نافرمانۍ په تحریک کې ملګرتیا کوي. په دغه اړه د قائد اعظم پوهنتون اسلام آباد د تاریخ د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر وقار علي شاه وایي
اولس کېرو چې څوک د صوبې گورنر پاتې شوی دی هغه په خپل یاداشت کې دا یې چې یاره تر هغې پورې خو د مونږ څه پروا نه وه، تر څو پورې چې صرف ته کانګرس ورکړو، ځکه چې یو نیم سل کسانو علاج مونږ کولی شو. خو چې کله د دې نه خبر شو چې باچا خان هم ورسره لوز وکړو چې یاره مونږ هم در سره یو او وادې ګاټې وشوې، نو بیا مونږ سره فکر شو. نو دی د پېښور خواوشه اخوا دې خوا لویې ګرفتارې نه وکړي چې یاره دا پروګرام د دوی ناکامه شي. نو نور خلک خو ګرفتاري ورکه دوه کسان الابخش برکي غلام رباني سیفي، دا دواړه د پېښور ښار کانګرسان دی. د شپې نه ګرفتاري ویر نه کړه، او د سهارا نه یې ویر کړه. سهارا نه دا دفتر چې د کانګرس کوم و دا په ګنټګر کې و. نو دوی وی هلته نه کابلۍ تانه کې نور د کانګرس لیډران چې کوم د شپې تېر کړي وو دی مو. نو دوی اراده وکړه چې یاره پیاده به دا خلکو ته پته ولګي چې یاره زمونږ دا ګرفتاري ویلې، ځکه مقصد خو هغه و. نو چې دی را روانو په لاره ور وغه خلک ورسره ډېر خلک د ګیر چاپېره دا کلو علاقې نه سود سودا هم ښار ته راځي کیسه خانه ته کټوی مټوی وو دپاره هغه یې ورسره شو ځکه یو تماشا وګوري چې څه دي دی روانو. او هلته چې فرنګیانو چې کوم انچارج و په تاره کې هغه چې دا خلک ولیدل کابلۍ تانه کې هغه چې دا خلک ولیدل زرو 1200 خلک را جمع وو، نو هغه په دې باندې وویرېدو.
ډاکټر وقار علي شاه وړاندې وایي په 23 اپریل خلک د خار له مرکزی لارو را تیر شو او قصه خوانې ته ورسېدل. د کابلۍ تانې مشر چې دا خلک ولیدل نو فکر یې وکړ چې دا جوړې په تانه د برید لپاره راټول شوې دي. هغه په اوس تخواست وکړو چې راشي او د تانې حفاظت وکړي. لږ شېبه کې د پیرنګي پوځ شپږ ټینکونه را ورسېدل.
رومبی ٹینک سوار لس کسان اوچ قول چی لس کسان پزے مرشو او سلور سخت جو بل شو
پغړنده ارمتکار چرال دلته کې مور هغه مور سره چراتاو شو نو سلط کسانې چې خنکل نو به فرله سو کې اتل لس کسان خو په عمره ته ورونو لا نمر شو او نو سخت شو ولې دلته کې خلک روح مو موته کنه دلته خلک خو پرم نو صرف لکه دا غوم شې نو ځانې نه بهر کتو چې فل تماشا کولا چې دا لیډران څه کوي لیډران ویلاو جلسه کولا په دې دوران کې چې را مړي ویل دلته ژوب لې ویل دي نو پارتي باندې سر وګرځي چې خدای داسې دي په دې دوران کې یو د بد قسمت افې رنگي بچي په موټر سایکل باندې سور داګي ورکول هغه دې ځای ته رالو اچ رالو بس دلته کې هم په دې جلوس کې یو سړی هغه رو ګرځولو او ته بر ور سره هغه نوم دې عبدالرحمن مانه هم دې دغه کې دکان وو د په یو مې به خرڅو د ما سره خپل ملاقات هم شو دې کې دې په گزار کو او هغه رو ګرځولو هم دې ټیم کې هغه ټینکونو ورمټ کارونه چې دا ولیدل هغه دا جرات سره د وردا کور شو د محکمانو چې هغه یې څنګه ویلا سو چت کې
د برتانوی راج چارواکو په احتجاج کوونکو د ډز حکم جاری کو خو د ګورکا ځواکونو مشر ویل چې په بی ګنا او بی وسلې خلکو د ډز اوس جواز نشته او د حکم منلو نه انکار وکړو. ډاکټر وقار علی شاوایی د ګورکا ځواک سرتیری د نیپال اوسیدونکو نوموړی زیاتوي
دای چې کوم فوجانو ته وویل چې ډز وکړي نو هغه ګورکا پالټنو ګورکا رجمنټ ګورکا چې دی دا ګوروال رائفلز به ورته وي نیپالیان دي او دوی به اکثر د فرنټیر وارفیر د پاره وای دا خلک برپی کړي وو ځکه چې افغانستان ته به اصول کړه غته به اصول نو ډېر وای هغه د دې د علاقه غریزه علاقه ده د دې موږ په غریزه علاقو کې دا بهترین خلک وو چې د رنګي د پاره به جنګېدل چې هغه د څه وخت وو چې تاسو په خلکو ډز وکړي نو هغه حوالدار چې کوم مشر هغه انکار وکړو هغه ورته چې تاسو چې موږ برپی کولو تاسو وی چې تاسو به د هندستان د دشمنانو سره په سرحدونو جګړه کوي او دا خو موږ خپل بچی دي د وسلې خلک دي په پاکستان او سره تماتانو ته باندې چاکو نو په دې موږ څنګه راځو کوه په دې موږ د نشو کوره بس اکدم د هغه کوټ مارشل او کو فرنګي بل آل وایټ چې ورته ویل شي ټول سپین پوستي هغه را مخ کې کل او هغه د شروع کې دا نه تاسو د واره راځي چې وي په کوم یو لس بجې ورېږي شروع شي وي او تر درېو بجو پورې جاری وي نو په دې کې په سواو خلک چې دي دا پکې اوژل شول او د مړو تعداد خو تر نه پورې څو دا په ډېر دغه سره نشي ویلی خو د مخفل ریسرچ دا شي چې د 202 او 2500 منځ کې خلک چې دي دا په مکمل کړی دي او د ژوندو تعداد د شپږ سوه اوو سوه نه زیات دی.
خلک راوړاندې کېدل په ډزو سوري سوري کېدل را پریوتل مړ کېدل په دې کې سکان هم وو هندوان هم وو او مسلمانان هم ډېرې خدایي خدمتګارو د ښار کوڅې د هغوی په وینو سرې پرتې وې. هر لور ته وحشت خورو او له 213 نه تر 300 پورې کسان د ډزو په نتیجه کې ووژل شو. په دغه وخت کې باچا خان چرته وو د ډاکټر وقار علی شانې اورو
دا څه دا چې باچا خان په خپل موجود نو دی کې هغه د شپې نه پروګرام دا جوړ شو چې د پېښور د غیر سفیر علاقې چې کوم دغه دی دای برازي او باچا خان عبدالکبر خان اکبر دای به 400 نه شي د څار وختي په 400 نه تانګو کا روانو د ناکې تانې سره د اوډول شو نو دای تر هغه پورې هیڅ نه خبر چلته کې دا ویلې موږ مو درو ویلې مو په خاور ته نه پریږي نو چې واپس کو دې ناکې تانې نه واپس راوستو تحصیل تا د کار سړي تحصیل تا چې کومه وا پالت کې نو الته کې به خبر راو رسیدو چې را داسې انته کې دز شي ویډیو د شمار خلک پکې مرګ او ژوب لې شي ویډي تقریبا زیات تعداد نو مول لیډران چې کوم هغه او اتمانزو هغه پروګرام دی وځينا هم په 400 کې وو.
ډاکټر وقار علی شاه زیاتوی چې د دې پیښې په اړه د پلټنو لپاره وخت په وخت کمیشنونه او کمیټې جوړې شوې دي او هغوی په ډزو کې د وژل شوو کسانو بیلابېلې شمیرې ورکړې دي خو په دې کې تر ټولو مستند راپور د سردار پټیل کمیټې وو چې د کانګرس لخوا جوړ شوی وو.
یو چې وا دا د کانګرس په طرفه جوړ شو سرکاري د پټیل انکوایري کمیټې دی یا کانګرس انکوایري کمیټې خو دلته لکه اجازه نه دی چې په دې ته راشي دې ته نه پښو دې کنده چې فارسي وي دي او البته کې آی ویټنس دې ورسره ورته هغه خلک چې چا دا د دې دې دي څو په ثواب یې باندې راغلي دي څو په کښتو را پوری دي دي څو په لامبو را پوری دي دي څو په دې کوه د نیوالي تر یاره واغلي آی براتلو
مقرر شو دای چې کوم فائنډینګ دی هغه مطابق سروس کسان مړ دي دا سرکاري رپورٹ او دا ارتا پاویل بل خو کانګرس کمیټه رپورٹ باندې پابندیا دریم بیا د پیښور خلکو او د صوبې خلکو د ارادو کا چیرې موږ هم څه پکار دي چې نو هغه وخت سره دوه کسان یو جعفر شاه مسیب او یو الله بخش یوسفی دا الله بخش یوسفی او الخلافتی دا رسول الله او مسلم دی شو دای وړو دا رپورٹ کمپایل کړی دی لاہور تے روڑے دے او بیا امرتسر نری کنٹریس امرتسر نا دا سی سیرے دا چاپ شوی دے دی نوم دے فرنٹیئر ٹریجڈی شپک پنگو سو پاو رپورٹ تے او پاغم نا سرشتا او اغا اوم ایزک نسی رپورٹ تے چلو رم ذکر چے دے ما چے دے کتل دے اغا اول اسکیرو یو بل خپل یو دایری لکھلی دا کہ اغا چاپ شوی نہ دا نا چاپ دا او پاگے کہ اغا دا دوالا واکو تفصیل ور کرے دے او پدی کہ اغا کی رونیت تے او دے اغا بل چے کوم دے اغا کہ اغا دا اکنالج کئی دا یی چیرا دا دمون مزیاتې شوړې خدا هغه په شپېتم کې دا دایلې کې په شپېتم کې چیرې په کار نه و چې ما دا ظلم کړې.
نن هم په قصه خوانه کې دغه شهیدانو یادګار نړیدلې پروت دی. نن هم زمونږ ډېر پوها او تعلیم یافته خلک د خپل خاورې د شهیدانو له قربانو خبر ندي. ډاکټر وقار علي شاه وايي باید د دارنګ تاریخي پیښو او المیو په اړه په تعلیمی نصاب کې سبقونه شامل کړل شي او نوې کلتا دغه مهمو پیښو په دې کې د قرباني ورکوونکو اتلانو په اړه معلومات ورکړل شي.
د پښتنو بدقسمتي دا ده چې ډېرې اهم پیښې ډېرې لوی لوی ورځې هغه منزل خو پرې ده چې همداسې بې توجه لاړ شي. باقي کې یو ورځ دام ده چې دې ته لکه قومي المیې والا ورځ ده او بدقسمتي دا ده چې روشن فکران خبر دی نتنا تعلیم یافتہ خلق خبر دی اور نتنا اسکولوں اور یونیورسٹیوں اور سازان خبر دی سیدا خلق نے بھی خبر نہ رات ان کی بچوں کا رات ان کی جنریشن تبادلہ سب اطلاع کی سب عورتوں کی چہرہ سب سنا دے ادھر لسم اپریل باندھے چکما عورت مانزی آئی اور سرکاری ٹوگا باندھے اگا جنیا والا باغ واقع رہا انہوں نے سو انہوں نے سم او دی هغه ار یو ماشوم چې دی هغه دې سیزنم خبر دی د دې نم خبر دی چې څومره قربانیانو پکې شوي.
اوردونکو هم دې سره زموږ د خپرونې وخت پای ته رسی را روانه ونه بعد د عدم تشدد تحریک د نور مبارزینو په اړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.